و با جشوی سلامون احمد چیبریم ده هم خبرونه. با کابل، تخار و دا پاکستان پا پلاسمین اسلام آباد که نیوشمیر افغان شزو دا طالبان پرزد اعتراضونه وکرل. پا کابل که اعتراض کون که ازادی ردو تا ویل چه لدوی سره دا طالبان و امنیتی کسانو بد چلند وکر او اجازه ور نکته چه خپل اعتراض تر سر کری. پا تخار و اسلام آباد که بیا دا اعتراضونه تر سر شول. د طالبانو د بیا واکمنۍ د دوهم کال د پوره کېدو په درشل کې د میرمنو پر نړیوالو شخ وکړ چې پر طالبانو فشار راولي چې د دوی بشري حقونه ورکړي. له نن درې ورځې وروسته د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ دوه کاله پوره کېږي. د طالبانو د زندانونو مسؤولان وایي چې په بندیخانو کې له دوی سره شپاړس بهرنیان هم په بند کې شته. د طالبانو د زندانونو د چارو د سمون د ادارې چارواکو نن ملت ته د حساب ورکولو د پروګرام په ترڅ کې وویل په دغو شپاړسو بهرنیو بندیانو کې پنځه میرمنې دي. د طالبانو په وینا د افغانستان په زندانونو کې د ټولو بندیانو شمیر شپاړس زرو ته رسیږي چې یو زر یو سل او څلور نوي پکې میرمنې دي. طالبانو نه دي ویلي چې په بهرنیو زندانیانو کې د کومو هیوادونو اتباع شامل دي. د کابل میدان وردګ لویه لار سر لنن سهاره د تنګي دوراهي په سیمه کې تړل شوې ده. د طالبانو د ټولګټو چارو وزارت خبر ورکړی چې د دې لویې لارې د رغاونې چارې پیل شوې دي. د وزارت په خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي دي چې باروړونکي موټر او مسافر دي د دوی تر بیا خبرتیا پورې د لوګر له لارې کابل ته سفر کوي. د وړو موټرو لپاره بیا موقتي لاره جوړه شوې ده. د پاکستان د مشرانو جرګې غړی انوارالحق کاکړ د سرپرست صدراعظم په توګه وټاکل شو. انوارالحق کاکړ په سنا کې د بهر میشتو پاکستانیانو د کمیټې مشر و. د اګست په نهمه پارلمان رنګ شو. په تیرو څلوېښت کلونو کې د پاکستان یو صدراعظم هم له قانون سره سم خپله پنځه کلنه دوره نه ده پوره کړې. په دې مودې کې اته ویشت کسانو د صدارت چارې مخته وړي دي. د امریکا متحد ایالاتونو د هوایی ایالت په ماوی ځنګل کې د اورلګیدنې له کبله د وژل شویو کسانو شمیر اتیا تنو ته لوړ شو. د لاهینا سیمې زیاتره اوسیدونکي له خپلو کورونو وتلي دي. د چارواکو په خبره څه باندې څوارلس سبه تنه خوندي ځایونو ته لیږدول شوي دي. د هوایي چارواکو ویلي هڅه کوي معلومه کړي چې په دې سیمه کې اور څرنګه په چټکۍ خپور شو. د ښځینه فوټبال د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې نن د استرالیا او انګلستان لوبډلې نیمه پای لوبې ته ورسېدې. استرالیا له فرانسې سره په ټاکلي وخت کې صفر صفر مساوي شوه. بیا یې په پنالټي فرانسې ته شکست ورکړ. په بله لوبه کې انګلستان په کولمبیا دوه ګولونه وکړو او کولمبیا یو ګول. تر استرالیا او انګلستان مخکې پرون اسپانیا او سویډن نیمه پای لوبې ته وتلي وو. دا نړیوال جام د جولای په شلمه د استرالیا او نیوزیلند په کوربتوب پیل شوی دی چې پای لوبه به یې د اګست په شلمه ترسره شي.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. نن په دې خبرونه کې د رسنیو او ژورنالیستانو پر ستونزو خبرې کوو. د رسنیو او خبریالانو د ملاتړ یو شمیر بنسټونه وایي یوازې په وروستۍ یوه اونۍ کې د طالبانو حکومت پنځه خبریالان نیولي دي. د دغو بنسټونو پر اساس په پکتیا کې د اریانا تلویزیون سیمه ایز خبریال حبیب الله سراب، په ننګرهار کې د کلید راډیو د دفتر مسؤول فقیر محمد فقیرزی او د دې رسنۍ خبریال جان آقا صالح او په کندوز کې د سلام وطندان راډیو سیمه ایز خبریال حسیب حساس هغه کسان دي چې د پنجشنبې له ورځې را په دې خوا نیول شوي دي. دغه راز په غزنی کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د باختر خبری آژانس خبریال سید وحدت الله عبدالی هم د روانې اونۍ له پیل راهیسې د طالبانو په بند کې دي. RSF یا د بی پولی خبریالانو نړیوال سازمان په وروستیو ورځو کې د طالبانو د رژیم تر واکمنۍ لاندې دوه کاله خبریالي په نوم یو راپور خپور کړی او په هغه کې ویلي چې د 2020 کال لاګست وروسته د 12,000 خبریالانو په درو کې دوه برخې د دندو پریښودو ته اړ شوي چې په هغو کې اتیا سلنه ښځینه خبریالانې دي. په راپور کې راغلي د 1520 ثبت شویو رسنیو په منځ کې تر نیمایي زیاتې نور فعالیت نه کوي او له 150 تلویزیوني شبکو څخه اوس تر اویا کمی فعال دي. د درې سوه و رادیوګانو له منځه یوازې یو سلو اویای خپرونې لري او د خبري اژانسونو شمیر له تیرو دو کلونو راهیسې له یو دېرش څخه اتلس ته راکم شوی دی. د دې تر څنګ یو شمیر خبریالان د چارواکو له چلنده شکایت کوي او وایي چې طالب چارواکي په وخت معلومات له رسنیو سره نه شریکوي. زه عصمت څاروان یم او په دې خپرونه کې زموږ میلمانه دي د خپلواکو خبریالانو د اتحادیې رئیس او په افغانستان کې د خبریالانو د نړیوال فدراسیون استازی حجت الله مجددي او همداراز ژورنالیست او د تجلا رادیو تلویزیون پخوانی رئیس نجیب الله حبیبي. دواړو میلمنو ته هرکلی وایم او تاسو درنو اوریدونکو ته هم د خپرونې په ترڅ کې کوم غوښتل چې پوښتنه وکړي یا نظر څرګند کړي نو برتر کوو. د ټلیفون او واتس اپ شمیرې به وروسته اعلان کړم. لومړی ښاغلی مجددي که تاسو ووایئ د رسنیو مشکلات ډیر دي، لومړی به په دې خبرې وکړو چې ولې ډېرې رسنۍ بندې شوي دي.
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی تاسو او ګران ملمه حبیبي صاحب ته سلامونه وړاندې کوم. هغه څېړنه چې موږ لرو او زموږ ټولنه کړې ده په هر دوه میاشتو کې موږ یو څېړنه لرو، د رسنیو اصلي لامل او اساسي لامل اقتصادي ستونزه ده. دوی که شک نشته ده چې د دې په منځ کې نور ستونزه به وي، لکه دغه موسیقي او سریالونو فلمونو دغه مسایلو باندې بندیزونه چې ځینې رسنۍ چې یوازې دغه برخې ته دغه برخې نشرات درلود هغوی د همدغه بندیزونو له امله بنده شو. او په دې کې هم زه ویلی شم چې ځینې هغه رسنۍ هم خپل هغه پالیسي بدله کړ او اوس که اقتصادي ستونزې ونه لري نشرات لري، لکه اووم تلویزیون دی چې سریالونه او دغه مسایل نشرول اوس نور برنامه لري، یا سراهنګ رادیو دی یا چې اوس هم خپل هغه پالیسي بدله کړې ده او نشرات لري، راک رادیو په کلید ګروپ کې چې اوس د مرسل په نامه خزینه نشرات لري. خو په ټوله کې دا ویلی شم چې هغه زموږ هغه رښتینې څېړنه چې موږ په افغانستان کې په هر دوه میاشتو کې لرو دې کې موږ ته په ډاګه شوی دی چې هغه اصلي لامل دغه اقتصادي ستونزه دی. دې کې شک نشته چې نور اطلاعاتو ته لاسرسی یو ستونزه شته دی، دغه ځینې مقررات ستونزه په خبریالان او رسنیو پر وړاندې شته دی، مګر دا د دې لامل نه دی ګرځېدلی چې رسنۍ بندې شي. مثلا اوس ویلی شم چې دا د تجلا رادیو په ډېر په خوښۍ سره ویلی شم چې ډېر د اوږد زند وروسته خپل نشرات شروع کړی دی، خو مګر اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی.
ډېره مننه مجددي صاحب. ښاغلی حبیبي، ستاسو نظر څه دی چې ولې اکثره رسنۍ بندې شوي دي؟ اقتصاد رول لري او که بندیزونه او محدودیتونه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام استاسی او استاسی درانه ملما و اوریدین کتا. زبه مستقیم راسم استاسی ده سوال و زواب ده. زه ده مجددی صاحب خبر سره تقریبا مغاگه ایمه، ولی زین موارد دی چه زه باید اغفت اشاره او کومه چه ده پمونگ بان تیرسوی دی او ده رقم پنور رسانه بانه هم تیری دی. منګ په ټول دې منګ چون محلي رادیو او په میدان وردو کې موقعیت دلود او در خندور محلي رادیوګان هم په دریم درجه ولایتو کې اعلانات نه لري، یعنی د اعلاناتو لنشتون سره مواجه دي، یعنی په اعلاناتو او په دې شان باندې دوی نه چلیږي. ولی منګ په یو شوق او ذوق او خپل د ولایت ځوانانو ته د یو عملی او علمی دګر ګرځولای وو او په یو شاو خوځو خو باندې به دوی راتلل او برنامه به مختبولې لایف برنامه وي او ډېرې علمي او معلوماتي نشرات موږ درلود. ځکه زما پالیسي کله چې امارات راغی موږ خپل دغه جدول ورولېږه نو هغوی پکې هیڅمونه هغه ونه کړي، خو یې پکې ونه نیوله. یعنی اته د امر بالمعروف لخوا نه موږ تقدیر هم سوچ اوسم تقدیرنامه او شانم سته ولی سره لدی هم د جینو نور اداراتو مستقیم او غیر مستقیم مداخلات او غیر مسلکی برخورد لرسنه سره او سل په سل سانسور د دې باعث وګرځېده چې ډېری رسنۍ هغه وکړي. صحیح ده چې اقتصاد رول لري، موږ هم په همدې اقتصادي مشکلاتو کې موږ لس کاله نشرات درلودل، ولې دوه درې ځلې د موږ د جمهوریت په وخت کې هم سقوط وکړ، ځکه موږ رادیو ړنګه شوه او هغه باندې راکټ ولګېده او څنګ کې پوسته وه، ډېر مشکلات راغلل، خو ولې بیا موږ شروع وکړه. ولې دا ځل د اقتصادي ستونزو تر څنګ نورې ستونزې هم وې چې ما پریکړه لیک صادر کړ او دغه پریکړه لیک نه اوس یو نیم کال کېږي، تر اوسه چا ماته ځواب را نه کړ. د داتر اطلاعات فرهنګ بلاړه او یو هیڅ نه کوم ادارې، نه حکومت او نه هم د رسنۍ په نوم کوم ادارې د مونږ لاس نیوای وکړه او خواخوږي را سره څرګنده کړه. نو دا ویل شو چې د اقتصادي ستونزو تر څنګ نورې ستونزې هم شته. د یو دېرشم تاریخ
باندې دغه ستونزې چې تاسو ورته اشاره کوئ، په دې به خبرې لږ وروسته وکړو. زه به در څخه وغواړم چې تاسو پریکړه لیک صادر کړو، څه غوښتنې مو ترې کړې وي چې هغوی ونه منلې. خو د دې اقتصاد په مسله کې غواړم چې د ښاغلي مجددي نظر واورم. مجددي صاحب، د رسنیو اقتصادي ستونزو عوامل څه دي؟ مخکې هم داسې ویل کېږي چې ډېرې رسنۍ یعنی خودکفا نه وې، په داخل کې دومره اعلانونه نه وو، نو دا څه شی سبب شوي دي چې د دوی اقتصادي ستونزې نورې هم زیاتې شي؟
او دا خو د سولارو نه دغه رسنۍ تمویلېدل یو لوی لاره دغه نړیوال بنسټونو د بیان د ازادۍ نړیوال بنسټونه و چې رسنۍ ته په مختلف لارې نه مرسته کول. دویمه برخه د حکومت اعلانونه و ډېر په پراخه کچه، مثلا د چاپیریال ساتل برخه کې، د روغتیا برخه کې، د تعلیم برخه کې، دغه نو مختلف برخونه، د کرنیز برخه، دا ډېر اعلانونه درلود رسنیو لپاره. او بل ملي تجار و زموږ دغه تولیدات او صادرات و واردات پکې ډېر زیات و، د دېنه رسنۍ تغذیه کېدل. او اخرنۍ منبع د تمویل اغه د هر سیمه اغه بازار و چې سناسه یو څه به رسنۍ ته رسول چې هغه د سقوط نه وژغورل شي، مګر متاسفانه ټول لارې بند شوه. هغه نړیوال بنسټونه هم هغه مر مرسته نه کوي رسنۍ سره لکه چې په خوا کول.
اغه یعنی بیا هم کوي سناسه
یو سنه سکهی، خو مگر دغه نه ده، د سه منظم شو نه ده، اگر سیستم چې په خو او عمر نه ده، زنه رسنه نه موږ اورو چې ورسره یو څه ډیر لګي چې دغه ور نه ده، چې موږ وای چې دومره ده چې هغه رسنه پکې و چلې کی خاصه ورسته روي امغه د رسنه به تیل یا د برښنا او د کور کرایه او دا سیزونو په پکې یو سره اوزی. او هغه دولتي اعلانونه خو هیڅ نشته. اقتصادي وضعیت خو دغس وضعیت کده چې اوس تجار هم دومره اعلان نه لري، حتی هغه د سیمایز بازار چې یو زر روپی یا دو زر روپی په میاشت کې غوښتل چې سیمایز رسنه لاره خپل اعلان خپره کړي، اغوی دومره امکانات اوس نه لري چې دومره پیسې هم دومره زر یو نیم زر افغانۍ رسنه ته ورکړي. دا ټول لارې وترل شو که څه هم همدا اوس هغومره رسنه چې موږ لرو لکه چې همدغه تجلا زه وایم، زه داده یم چې دغه تجلا به د حبیبي صاحب شخصي پیسې نه به وچلیږي. همداسې نورو رسنیو کې د سر رسنۍ هم موږ په ولایت کې لرو چې امتیاز خاوند تللی دی، دوه درې هغه پخوانی خبریالان د دې لپاره چې د هغوی مسلک او څومره چې شوق خپل مسلک ته لري بوز دا کې کار کوي اگر اوړي د رسنې جنراتور تیل اچوي یا د برښنا پیسې ورکوي خو هغه رسنې فعال ساتلې دي په دې معنی نه چې دومره رسنې چې موږ لرو دا به ټول داسې معاش لري یا منظم مالی امکانات لري داسې نشته و موږ هغه زموږ څېړنه ښیي چې د 2000 او 2000 رسنیز کارکوونکو نه اوس 4000 رسنیز کارکوونکي په پاکستان کې فعالیت لري نو په دوی کې 50 سلنه معاش لري خو هغه معاش تقریبا 50 سلنه هغه معاش لري چې په خوا یې درلود او باقي دغه 2000 کسان چې په سیمه ایز رسنیو کې کار کوي دوی نه یوازې چې افتخاري کار کوي ماش شنلری حتی ځنې وختو کې به خپل جیب نه لکه چې مخکې ما مثال ورکړ هغه د رسنې مصرف هم ورکوي خو هغه یو مسولیت چلري یو شوق چې خپل مسلک ته لري او دا چې نور د رسنې باید فعال وي او د خلکو آواز جګ شي همدغه وضعیت سره روان دی.
بله، ډیر زیات مننه مجددی سه. د شپه د افغانستان د خبريالانو سازمان وایاند اخلي مرزي حفيزي هم د ټلیفون لاري را سره ده. اخلي حفيزي تاسو ته مرکلي ویم د بي پولي خبريالانو د نړیوال سازمان په راپور کې ویل شوی دی چې اتیا سلنه شزینه خبریالانو دندې پریشي دي، یعنی په دې تیرو دو کلونو کې تر هر چا زیات شزینه خبریالان زیات اغیزمن شوي دي. ستاسو په نظر دلیل څه کېدای شي؟
سلام خاصه تا او ټولو ترنو او ویدونکو ته. متاسفانه د افغانستان له سقوط سره لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه،
بله
یالان باندې بندیزونه و محدودیتونه وضع شد. دا یوازې در رسانه این پا برخه که روید در طالبان و واکمنه روست در طالبان و در افغانستان خیزی لومبلنه قربانیان میده طالبان و حکومت که آقای نه یوازې پای رسانه این که بلکه پا مختلف و نور و برخه که دیدوی مخوانی ولشوه علتونه ممکن زیاد و کولیسی و سی ولی در طول اساسی مثلا یو خود در طالبان و در تیرو پینزمش کال مخت چی دوی واکمن ول پر افغانستان بانده دیگوی تاریخ در افغانستان طول خلق و تروکانه و چی در خز و پولانده چه و دیدوی لاتک یو زل بیا کزی و داره ولی در خزی پا کرون و بانده که نولی دیش بیر مربون و
باشه. ستاسی منظور داره چه هم بخیره دار سبب شو
دوی وزه کرل چه پی او دفتر که ناری نسر کار نکوی ماسکونه باید به تلویزیون که باید بی واچوی او دی تا وقت نور مسائل حتی خبریالان و سر چمون که تماسکی و اوگوی وایی چه کلا را که کلا چه دوی ده دفتر لوری ترازی طالبان دوی دروی چه ده چل پارتاس سر محرم نشتن و ده آقا مسائل دی چه حتی هیچ پوسنه سخت و شرایط و محدودیتون و سردوید خپل و رسنیز و فعالیتون و پیدامه ورکری داغ موارد دی چه خزینه خبریالان و سر مخامخ دی او بدبختانه رستر بله دا محدودیتون زیادی گی لاره حتی دغه تا برابر است ویده چه بالاخره خز و پولان دی درسنوی و دروازه باید مکمل و تلیلسی دغه محدودیتون علت هم دغه ده چه باید پیو شکل بانده خپل خزی دی تا مجبور استی چه خپل دن نپریدی. ما چور از مختیم لیوی افغان خبریال سر خبری که ولی پا هم دغه موارد بانده چه آقا تازه پاکستان ترسیده لیده اغویل یوازینه دلیل چه ما رسانه پری خوده هم دغه او چه پا ما بانده ما جبری شو یا مثلا کلا چه بیا دراپور برخی پا ورق لمزای می بدل که پا هم دغه بحانه چه دراپور دی سنده دراپور دی ناسنده دارف دی ولی آفیسته دارف دی ولی نده آفیسته پا هم دغه بحانو ترهق مرحله پوری دار از اوله چه بلاخره رسانه پری دی اول افغانستان و موزی دا سخت شرایط بدبختانه هم دغه رقم دوام دی او روز پوری هم
دیر زیاد خبریالان لسکونز و
مشکلات سر مخامخ
کردی. دیره مننه آقل حفیزی. شاغل حبیبی تاسی مخی ویل چه فشارون تا اشاره در لوده چه دی طالبانو فشارون سبش ول تاسی زین غشتنی در لوده خو حقی زواب نکو در چه غشتنی مو در لوده پا کمو برخو که تاسی تر فشار لاندی وی چه تاسی در رفکی دو غشتنه لرله
اول غوښتنه خو زموږ دا وه چې موږ په خپل پریکړه لیک کې لیکلي وو چې زموږ ته باید یو په ټول افغانستان کې باید یو رسمي لایحه یا یو څه د قانون په نامه یا لایحه یا یو لیکلی بڼه موږ ته نشر او پخش سي د اطلاعات فرهنګ له خوا نه، ځکه مو اطلاعات فرهنګ او امر بالمعروف په خپل ځای ناسو له استخباراتو نه یو کس راته دی چې په چزلو سو بسرا بغه په موږ به پټکیو خبرې کولې چې بسرندا او داسې وکي داسې وکي داسې وکي اته داسې راغله چې دی استخبارات یو عادی مامور براغی اطلاعات فرهنگ رئیس بم راغخت مونږ بهم راغخت او ټول به راغخت لور څه ویل شي فرمایشات به ورکول چې ما په همدغه الفاظ او وخت ویډیو سي فرمایشات مونږ ترا کول چې ما اختلافات هم د وسینه ادارې سره په دې خبره پیدا شول چې به تاسو سره مرکم و دلوده نو دوی غیر مسلکی برخورد کی وزګوري څور د مخ کې هم زما ادارې ته راغلي دي او شروالي له خونه مورلا کړی ده د دې لپاره چې تاسو د راسې د لس کالو د اجارې پیسې ورکړي دا په داسې حال کې ده چې ما پیسې کال په کال ورکړې دي اته تیرې ادارې هم زه جلب کړی وم او پیسې ما نه غوښتي ځکه د شاروالۍ یو اداره ده چې کال په کال خپل عواید اخلي او چې عواید راپور ورکړي هغه وخت کې فشار اولی په هغه منابعو باندې چې باید پیسې ورکړي، یعنې موږ کال په کال خپلې پیسې ورکړي. دوی دومره غیر مسلکي برخورد کوي چې خپل دوسیې نه ګوري، خپل اویزونه نه ګوري، خپل سټېټمنټس نه ګوري، راځي او هغه مهر الله کوي بل هغه چې موږ ورسو اویزونه او هغه وروخي او سټېټمنټس وروخي چې وروره په دغه تاریخ په دغه تاریخ موږ پیسې تویل کړي دي بل هغه بیا راسي بیرته مهر الله خلاص کی، یعنی تر دې حده پورې چې منډې تر رسنۍ ده منډې تر هغه یعنی په ناو د انواو باندې غواړي چې موږ هغه چپ کی او غلی وکړي چې موږ یعنی دغه حکومتونه به زیر راځي، موږ نه غواړو چې رسنۍ په هغه کې ښکېلې پاتې شي، ځکه رسنۍ یو مقدس او پاک او خپلواکه مسلک ته موږ نه غواړو چې هیڅ حکومت یا دغه سیاسي چارو کې موږ لاسوهنه یا مداخلات وکړو، ولې موږ هغه ناپلیتوب ته نه پرېږدي، موږ بې پاریتوب ته نه پرېږدي، موږ وادې ته نه پرېږدي چې یو تشویق او ترغیب هم نه کوي، ځکه دغه رسنۍ ما مخکې ویلې چې که په اقتصادي مشکلات ولري ولې یو تشویق ورسره وي بیا هم هغه موږ کولی شو چې په کلو کلو یې وچلو.
ډېره مننه مجددي صاحب. ټاکل څو ځلې له تاسو سره د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ وزارت وو وعده وکړه چې هر ډول سرغړونې یا هر ډول شکایت چې وو د رسنیو د سرغړونو د کمیسیون له لارې به تعقیبی شي، امر بالمعروف و نور اداري به په دې کې کار نه لري، لیکن اکثرا موږ وینو چې د یاد استخباراتو له لوري یاد امر بالمعروف له لوري خبريالان څورول کیشي یا ورڅخه شکایت لري، د دې دلیل څه دی؟ تاسو کله چې له دوی سره خبري کوي دا موضوع ورسره مطرح کوي د دوی جواب څه وي؟
یو خو زه مخکې زه ستاسو پښتنو نه اوبې صاحب خبره ترلاسه شم، رښتیا چې چیرته یو دسه لایحه یا مقرره و یا یو خصوصا یو قانون نوی البته به دغه ستونزه وي چې د بیست خبره اکثر ځوانانو مته دغه شکایتونه راځي او یو د خوخي خبره دا ده چې درس مخکونه کې ښاغلی مجاهد چې د قندهار خبرې اعلان سره لیدل دي البته ویلې ده چې په دوه اونو کې د رسنیو قانون پلی کیږي، که چیرې دا کار وشي دا به ډېر یو ښه خبر وي، موږ هرکلی کوو او حداقل رسنیو لپاره د حفظي صاحب خبره یو تګلاره به معلومه شي چې کوم خواته لاړ شي او څنګه دغه ولري نشرات ولري را شو دغه
یعنی حتی که یک طرف هم جوړ شوی د قانون له خبریالانو سره پکې مشوره هم نوي شوی بیا هم خره تر دې چې هیڅ قانون نه وي
نه دا چې هیڅ قانون نه وي خره خو موږ ته که هم موږ سره مشوره نه ده شوی خو ظاهرا موږ ته ویل کیږي چې یو څه اصلاحاتو کې تغییر راغلی دی لکه امارت د جمهوریت پر ځای اسلامي امارت او دغه مسائل بیا هم موږ او تاسو به دا به پرېږدو هغه وخت ته چې هغه قانون زموږ او ستاسو لاس ته راشي او دا همدا ستاسو خبره چې که هیڅ نه وي حداقل قانون وي چې څوک پوه شي بیا پخوا هم 15 ځله د رسنیو قانون د جمهوریت په وخت کې تعدیل شو موږ په ګډه رسنیو سره کولی شو چې بیا ځینې ستونزې چې پکې وي دغه چارواکو سره شریک کو او د حل لار ورته پیدا کو او کله شي د تعدیل لپاره لار هواره شي. دا د تخطی او کمیسیون پروس کال یو کال د کار وکړ هیڅ نه ویل نشو چې هیڅ مؤثریت نه درلود، خو هغه موجودیت هم رسنیو لپاره یو تسلا و. خو نن د دویم دور دغه پیل شو، نن پس د ماسپخین دریم دور د کمیسیون جلسه بیا هم دویم دور شروع شو. په دې کې یو توپیر لري پخوا سره چې پخوا دوه استازي د رسنۍ ټولنه نه و، اوس دغه ټولنه نه څلور کسان دي. د رسنیو د منځ نه یو استاد دی، د ټلو نیوز مشر، او تعداد د رسنیز برخې نه زیاته شوې دی. نن هغه تعارفي غونډه وه، هیله من یو چې زر کار پیل کړي او یو څه اطلاعات فرهنګ وزارت خوایي چې دا سږ کال به پخوانه توپیر ولري، ځینې تغییرات چې په هغه تشکیلاتو کې راغلي دي د دوی په کار کې هم انشاءالله چې تغییر راشي او موږ دغه تغییر عملا وینو چې نور هیڅ بنسټ، هیڅ اداره یا بغیر د دغه کمیسیون د رسنیو په کار کې مداخله ونه کړي.
بله سید، ډیره مننه مجددي صاحب. محترمه افیزی، تاسو هغه موارد چې یاد کړل چې لکبل اکثرو شزینه خبري اعلان او دند پریشيدي، ځینې شاید هم ډیر زیات جدي نوي، یعنی شاید هم دومره سخت قیودات نوي چې لکبل شزینه خبري اعلان دند پریشتي او میدان داسې ژر خالی کې. فکر نه کوي چې دا هم اشتباه ده چې که مقاومت ونه کی شزینه خبری اعلان میدان به غوی ته خالی شي؟ یو شمیر شاید ټول طالبان نه، ځینې طالبان چې ډیر سخت دریزی دي غوی به همدا غواړي هم چې شزی کاملا میدان پریشتي له رسنوی له هرې برخې لري شي.
زه هیڅ کله د دې طرفدار نه یم چې یو انسان د مبارزه ونه کړي، که هغه ښځې وي که نارینه وي یا هر طبقه چې وي، دا فرق نه کوي. ولی د ژوند یو اصل مبارزه کول دي، حوصله کول دي او د خپل حق لاسته راوړل دي. ولی دغه حق په کومو شرایطو کې او په کوم ځای کې باید لاسته راشي؟ تاسو ته روښانه ده، تاسو ته معلومه ده چې زموږ ټولنه څه رقم یوه ټولنه ده او زموږ د خلکو اسان مخصوصا په لرو پرتو سیمو کې کاغه ولایتونه دي، ولسوالۍ دي، هر بل ځای چې دي. کله چې یو ښځه د زندان ته ورځي، هغه ته په کومه سترګه کتل کېږي؟ هم تاسو په دې باندې پوهېږئ، هم د افغانستان ټول خلک په دې مواردو باندې پوهېږي. اوس که چېرې یو ښځه د دوی پر وړاندې درېږي، مبارزه کوي، غږ پورته کوي، خپل حق غواړي، هغه زندان ته اچول کېږي. دا ښځه هېڅکله نه غواړي چې د دې حیثیت یا د دې عزت آبرو تر پښو لاندې شي. موږ او تاسو د دې شاهدانو چې په تېرو دوو کلونو کې موږ اتلې مېرمنې درلودې چې د سړکونو سر ته ووتلې، دوی مبارزه وکړې، مظاهره یې وکړې، دوی خپل حق وغوښتل، دوی نه حتی دوی حاضر نه دي چې په یوه خپرونه کې له یوې ښځینه خبریالانې سره کښېني او مرکه وکړي. نو څه دې ته ورسېږي چې دوی به د ښځو منطق ومني یا هم ښځې دې په ټولنه کې ومنل شي؟ مهمه دا ده چې کوم کسان چې له افغانستانه بهر وتلي دي، هغوی باید مبارزه وکړي. مهمه دا ده کوم سازمانونه چې د خبریالانو په نوم باندې پیسې اخلي، کومې ټولنې چې له کلونو راهیسې په افغانستان کې د خبریال په نامه کار کړی و، ځانونه یې مطرح کړل، مډالونه یې واخیستل، تقدیرنامه یې واخیستل، ځان یې په نړیواله سطحه مشهوره کړل، د خپلو شخصیتونو د لوړولو لپاره دغه کسان باید لاس په کار شي. دوی باید له بهر نه دوی ته لاس ورکړي او له دوی سره یو ځای ودرېږي، یا هم حداقل د دوی غږ باید ووسي. یوه ښځه په یوازیتوب سره په هیڅ صورت په وطن کې کار کولی نه شي. خب زه به تاسو سره دغه ومنم چې مثلا فرض مثال زه به کابل کې راووزم سړکونو ته، یا هم له طالب سره به مخامخ کېنم، دا خبرې به وکړم، ولې زما د ژوند ضمانت څوک کوي؟ زما د عزت ضمانت څوک کوي؟ کومه نړیواله اداره یا کومه اداره چې د افغانستان د ښځو په نوم کار کوي؟
زما د خبرو منظور دا و، د خبریال خو په هر حال مبارزه نه کوي، به خبریال خو خبر رسوي او بغه څه چې په ټولنه کې پیښیږي هغه منعکسي وي. زما منظور دا و چې کچیرته کومې ښځې ته ویل شوي دي چې ته ماسک واغونده یا په دې خاطر دند پریږي، فکر کوم چې دا به لازم نه وي چې په داسې مسایلو باندې دند پریږدي.
دا دا خپل پی او شکل باندې او دا خپل پی او شکل مبارزه ده کله چې یو تیز ته په جبري توګه ویل کیږي چې ته ماسک واچا او هغه دنده پریتی په دې شکل باندې لاسګونه نور موارد دي چې هغه ته د خلکو پام راګرځي ممکن ک هغه شمیر ښځې چې دوی دغه خاصونه کوي غاړه یې ښېده هغوی مثلا کار کوي یا د مجبوریت له مخې یا د علاقهمندۍ له مخې نه یا بل هر مورد چې د هر دلیل چې هغوی لري موږ د هر یو شخصي نظر او شخصي پرېکړې ته احترام لرو ولې مهمه دغه ده چې که چیرې دغه ښځې چې درېږي چې وایي موږ په دغه شرایطو باندې کار نه کوو صحیح ده ایجاب به وکړو په دې کې هېڅ کوم مشکل نشته په هغه باندې هېچا غږ نه دی پورته کړی ولې د ماسک اچول یا دا چې د یو نارینه سره مرکه نه کول دا هغه موارد دي چې ښځې ورسره مخامخ دي که ښځو ته وظیفې ته اجازه نه ورکوي مرکه کولو ته اجازه نه ورکول کېږي نو د څه لپاره دوی کار وکړي خو دا په دې معنا ده چې دوی ته یوه فضا جوړوي چې باید ښځې شاتک وکړي فضا دومره قید کوي چې څوک د مرکو لپاره ورسره نه حاضرېږي څوک په انسان کې نه حسابوي قویدات هم لیوی خوانه به تک را تکی مشکل بی خامقا هر حقا چوب چوی بلاخره زره دی تکنه زره نکه کوی چو باید کار بکنی او مخی هم نور میلمنور تا اشاره بکنی
بله شو دیر مننه سلامت و سه آقای حفیظی شاغله حبیبی طالبانو په یو د تبابت له برخې پرته او په یو تری وهده په پوری په امنیتی سکتور کې شوزو ته اجازه ورکړې ده چې کار ته دوام ورکړي په نورو ټولو برخو کې حذف کړي دي دا چې په ژورنالیزم کې پریشي دي په خبریالیتي پریشي تری وهده پوری ستاسو په نظر دلیل څه کېدای شي فکر کوي چې په دغه فشارو ته دوی منتظر دي چې د دې فشارو له کبله به په خپل دوی کار پریږدي نو څه ته بندیز پې لګو او که کوم بل دلیل کېدای شي
تاسو خپل لکه څنګه چې اشاره ورته وکړله دغه قیدات یا دا سانسور یا دغه اته د رسنۍ مالکینو ته داسې ویل شوي دي چې تاسو په خزینه او باندې فشار راولئ تر څو دوی خپل دندې پرېږدي او حتی دوی د خزینه او اورېدونکو غږ نه غواړي ځکه موږ ته د استخباراتو کسانو ویل چې تاسو باید د خزینه او کوم تلیفوني اړیکې چې په یو ادبي یا معلوماتي خپرونه کې تماس نیسي تاسو دی هغه غږ بند کړئ هغه غږ مه راخلئ ما ورته ویل موږ هغه یو ساده تلیفون باندې اړیکه راخلو موږ هغه دستګاه نه لرو چې اوله لکه د تاسو چې دا اوس ده په سټوډیو کې تلی سي بل هغه بیا هغه ته نشر سي تخنیک له خونې نه سټوډیو ته لاړ سي موږ مستقیم اړیکه راخلو داسې موږ نشو ویلی چې دا تورخان ده او که ګلغوټۍ ده او چې ګلغوټۍ تلیفون یې قطع کړو او تورخان ته یو تلیفون یې راواخلو موږ داسې نشو کولی ځکه موږ په ډېر ابتدایي وسایلو باندې موږ نشرات کوو یو د اختلاف هغه دا هم وه زمونږ دوی سره چې دوی حتی د خزینه و غږ نه غوښته چې باید نشر شي نو په دې داسې یو حالات کې او داسې یو جامعه کې چې دوی د خزینه او غږ نه غواړي چې خپور شي نو د خزینه خبریال کار کول نو پاس ادارات کې یا پاس یو هیواد کې ډېر ستونزمند ده او زه پوهېږم سل په سره دوی در کوم هغه کسان چې دلته کار کوي په ډېرو مشکلاتو باندې کار کوي لکه سرقم چې خور حفیظي ویلې په لسهاوو موارد موږ لرو چې روزمره راځي پاکستان ته اسلام آباد ته نور هیوادو ته لمدغه مشکلاتونه او تاسو وګورئ چې لنه او کې مجردي صاحب دې چلنه او کې نور کسان چلنه او کې ها کسان چې اوس خبريالي کې زیاتره یغه نوی تری دي چې ژورنالیزم نه فارغ شوی دي او خاني کسان زوینه د کړی او یو تعداد د ګوت پښمیر خاني کسان هم پاتې دي ولی په مجموع کې مونږ ویلې شو چې دې زیاته قرباني خزینه خبریالانی دي چې په ټولو ولایتو کې دوی ته صدمه رسیدلې او دوی دندونه ګوښه شوي دي او لا دا لړۍ جریان لري
ډېره مننه مجددي صاحب د معلوماتو د شریکولو یادونه هم وشوه ډېر خبریالان شکایت لري چې طالب چارواکي معلومات نه شریکوي د دې دلیل سره دوی څه وایي
زه بیا هم لکه تبصره لرم بیا ستاسو ځواب ته راځم دا د خزینه خبریالانو په برخه کې نورو دا چې څنګه زموږ د ملګرو وزي موږ په ډېر یو سخت حالت کې کار کړی دی ما په خپله په 2001 کال کې د فاکولټي ژورنالیزم فاکولټي نه کابل نه فارغ شوم. کله چې خپل ولایت ته لاړم نو دغه ټرایپاد او دغه سیزنونه مې شروع کړ، او داسې ځایو کې زه برابر شوم چې داسې را باندې پیک اپ فایر شوی دی، او زه تلم خپل خبر پسې تګاو او نجراب دغه ساحو کې، او داسې وخت هم شوی دی چې زموږ ملګری خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. بل ملګری تللی دی، هغه کمرې اوچت کړی دی او کار کړی دی. خو یو خبره باندې چې زما ډیری ملګری را سره مخالف دی، او کله را باندې دادخواهی ګروپونه جوړوي، کله را باندې عریضه کوي. خو اصلي لامل دا دی چې زه وایم ډیر سختي موږ تیره کړی دی، او اوس هم همدا اوس چې زه کار کوم داسې ډیر سختي ورسره کار کوم. داسې نه ده چې حبیبي صاحب ستونزو سره مخامخ شوی دی او زه ستونزو سره مخامخ کیږم، نه. دوی یو رسنۍ چلوي، دغه رسنۍ مسؤلین یا یو خبریال دی، د خپل ځان مسؤلیت لري، مګر موږ که د ټولو خبریالانو او رسنیو، او تاسو به کېدای شو چې دې باندې تاسو به پوهیږئ چې څومره بوج موږ سره موږ باندې وي، او څومره کله کله داسې وضعیت ما باندې راغلی دی چې یعنی ډېر سخت حالت. مګر موږ د اول نه داسې ویلی دی چې موږ د خپل خلکو غږ یو، او موږ
یعنی ستاسو منظور داره چې خزینه خبریالانې له ستونزو سره سره باید کار ته دوام ورکړي، کار پرې نه شي، منظورم دا
دی؟ نه یوازې خزینه، دا نارینه هم خو کله چې په دغه وخت دغه حالت کې چې کار کړی دی، نو اوس هم موږ که لاړ شو 2001 تر 2015 پورې، موږ خو ځینې وختونه دغه ځینې خبرې دی چې موږ نشو کولای. ډیر سخت حالات و، قانون نه و، زورواکی و، هر ساحه کې، هر ولایت کې، په همدغه دننه کابل کې، نو ډیر سود و خو موږ کار کول. خو اصلي خبره دا ده، زه پوهیږم چې ویسه برا باندې خپه کیږي، دغه اغل حافظی به را باندې خپه کیږي، او خب اوس ماشاءالله دا لاره خلاصه شوه ده، نو خبریال چې دغه ځای نه ووځي اسلام آباد ته ځان ورسوي، نو د وتلو لاره ورته خلاص دی. نو ګورې زه یو بل د حافظي صاحب ته وایم، اغلی حافظي ته، چې فقط یو یا دوه پیښې د خزینه خبریالانو موږ لرو چې هغه هم دغه ته وړل شوی نه دی چېرته، اما د ځای کې چې د یو مظاهرې پوښښ لپاره تللی دی یا یو بل کار لپاره، اما غزای کې یو سات یا دو ساته اغوی کې نول شوې ده. هیڅ پیخه د دې نه لرو، دغه مظاهره او دغه مسائل باندې ذکر نه لرم، هغه موږ پورې اړه نه لري. خو مګر هیڅ پیخه موږ د خزینه خبریال نه لرو چې هغه زندان ته وړل شوی وي، هغه بند شوی وي. دا ستونزه شته، زور سره منم، دغه نور ستونزه چې دی یاد کړ، دا زور سره منم، مګر دغه خلکو پریخودل، موږ چې وایو د خلکو آواز یو، اما غبیبي صاحب چې وایي چې اوس نوې څېرې نه یوازې د دغه په برخه کې خزینه او کې نارینه و کې هم ډېر نوې څېرې رامنځته شوی دی، او موږ دې باندې کار کوو چې څنګه وشي کولی چې دوی ته ترین ورکړو. نو دا خو دغه نه ده چې دا موږ د خلکو آواز ځان دغه کول، او اوس دغه خلک پرېدو، دغه 30 میلیونه خلک پریدو او د خپل فکر ژوند فکر وکړو. په هر صورت دا خو د هر چا حق دی، دا موږ ویل نه شو چې باید حتما دلته پاتې شي. هر څوک حق لري چې ځان ته ژوند اختیار کړي. کیدای شي یو وخت ما باندې همداسې یو حالت راشي چې زه مجبور شم، مګر ډیر دغه مې کړی دی، ډیر سختي مې ګاللی دی، مګر دغه وطن مې نه دی پریښی. باور وکړه همدغه شپه ورځو کې ما ډیر سختې ورځې تیر کړې دي. دا چارواکي به واوري، مګر ما کولی شو چې اسلام آباد ته ځان ورسوم، او یو اونۍ دوه اونۍ کېدای شي زما وخت ونیسي، یو میاشت ونیسي. او اول کې ما نه غوښتنه شوې وه چې فرانسې او جرمني ته باید لاړ شم، مګر دغه مو وطن دی، باید دغه وطن جوړ کړو. په هر صورت سره اطلاعات و دلاسرسی په برخه کې چې راشو رښتیا یو لوی ستونزه ده، فوق العاده لوی ستونزه ده. دغه برخه کې یو موږ وار وار د چارواکو ته ویل دي چې هغه څه چې رسنۍ د مالی برخه نه تغذیه کیږي، دویم اطلاعات ده که چیرې ډېر مالی امکانات وي رسنۍ ته، بیخی ټول نړۍ راشي رسنۍ سپورت کی او ټول تجار هم راشي ټول، مګر چې ورته معلومات ورنکړ شي نو بیا هم دغه نشي کولی. نو دا یو لوی ستونزه ده. موږ د آخر وار کې هم وار وار دغه موضوع مو اطلاعات فرهنګ نور برخو سره شریکه کړې ده چې اطلاعات او تلاسرسي قانون باید پلی شي، کمیسیون رامنځته شي، تر څو چې هغه کمیسیون رامنځته نه شي، که څه هم یو ریاست اطلاعات فرهنګ وزارت کې جوړ شوی دی خو مګر بیا هم اغه بسینه نکي ضرورت چې هغه کمیسیون رامنځته شي. کله هغه کمیسیون رامنځته شي هغه به د یو څه به استونزه حل شي. هغه لام دا چې ولې اطلاعات ورنکړي ځینې سره چې ما خبرې کړې دي ویاندیانو سره داسې ویل کېږي چې دا موږ خو کار کوو مل دا مو دنده دی، که دا دغه کو دا بریا کاری شي موږ وایو چې هماغه ماش چې تاسو د دغه نه اخلي د بیت المال نه اخلي د دغه خلکو د مالیاتو نه اخلي، خو دا خلک حق لري چې پوه شي چې تو څه کوې کوم کار کې بوخت یې او دغه نن او سبا او بل سبا لپاره دغه خلکو لپاره تاسو څه کار کې پلان لري او څه کار کوي.
بله ډېر زیاته مننه. یو اوریدونکی هم لرو وګورو چې دوی څه وایي. مهرباني کوئ صاحب.
فروان ته تاسو ته سلام او اوریدونکو ته سلام وایم. همدر دم له لغمان.
مهرباني کوئ همدر صاحب.
زما خدغه نظر د فروان ته محترم او کدغه هر رادیو ته په دینه زنګ وهي کاغه دینی خبرونه کاغه ادبی خبرونه نو هغه طریقه کې کټکی دي کنه. خو بیا لکه خارجانو ته څه کار نه وسی وي چې افغانستان کې د چا حق په مال شوی دا یا حقوق نه ورکول کیږي یا په کار کې
دا وسو کوي. همدر صاحب دا وس د خارجان دي کې افغانان چې دا خبره کوي
ګور افغانان خو کوي کنه. افغانان خو کار شوی وي سید اور سره مخ دی او خدای ته راوسته دا خودغه خبره به تاسو یو خلیل زاد یا دغه محقق اتمر دغه رامل مانه کوي چې دغه ټول ولست ویل چې په دغه تړون کې به دې څا حق نه پېمالېږي او د ټول حقوق به کې محفوظ وي په کلور الله سره اورنه به کې محفوظ وي کنه. نو زه دغه وایم صدا دې منګ افغانانو طلاغه خواته زور کړی دا چې هغه کم هغه دې شي هغه طرف نه وي کنه او هغه یې ستاده نه لري ولست یې ستاده نه لري ولست چې پیدا لري به چې دغه خلک راکښ یو پښتنه دی چې کومه ده تاسو
ډیره مننه کور ودان صحیح صدا کار خو شو
ډیره
مننه
سلام حقوق هم نه دی به
کور ودان سلامات اوسې. حبیبی صاحب داسې ځینې ادعا کوي چې ځینې طالب چارواکي په هغو دندو کې چې دوی ته ورسپارل شوي دي په هغو باندې مسلط نه دي، نو نه غواړي چې له رسنیو سره خبرې وکړي. دا ادعا تر دې پورې چې د معلومات نه شریکوي. اکثره طالب چارواکي کله چې خبریال ورشي ورته وایي چې په دې برخه کې معلومات ورسره شریکي نو هغه ځان تیروي جواب نو ورکوي. دا شی سبب کیږي او که فکر کوي چې دوی اسیم غواړي چې هر څه سانسور وي.
دلته درې خبرې دي. یو خبره دا ده چې دوی معلومات نه لري او هغه ټوله دوی د خپلو همکارانو خانیو خوب په لهجه ملاکراسي ده. یو مسله دا ده. دویم مسله دا ده چې دوی څوایل نه لري. یو څوک چې څوایل ولري او سره په تناور دیږي او یعنی هغه څوکۍ ارزښت ولري او د خپل مسلک او د خپل هغه نه دفاع وکړی سي کړنه نه هغه به څه وایي. درېمه خبره دا ده چې په مجموع کې دوی همداسې امر ورته سوی ده یا څه رقم ورته ویل شوي دي چې تاسې رسنۍ سره هغه م کوي، ځکه په اول وختو کې ځینو چارواکو رسنۍ سره مرکې وکړې نو دوی ډېر هغه درلودل ډېر نیمګړتیاوې درلودې نو هماغه له وجې دوی باندې بندیز لګول سوی ده له پاسه چې دوی باید هغه ونه کړي، ځکه دوی هغه څه یا خدمات ندی ارزه کری، ځکه چې حکومت او د ملت داد و گرفت یا مراودات په خدمات ده. ته مثلا ټکس اخلی، پیسې اخلی، مالیه اخلی، که د رسنۍ برخه ته راسو چې موضوع نه ونوزو، ته د فریکوینسي مالیه اخلی، د جواز پیسې اخلی، د موږ نه وخت په وخت مالیات هر څه اخلی، د برېښنا پیسې اخلی، ولې خدمات صفر دي. که ته ښاروالي په پیسې وښیې، په نور ارسو کې وښیې، خدمات ارزه کوله نسته او عواید تولیدل لس برابره زیات شوي دي. ځینې مواردو کې بیخي ډېر شوي دي، یعنی سل په سلو کې زیات شوي دي. نو دغه هغه موارد دي چې دوی وویلو ته څه نه لري. او راغلو د مجدي صاحب خبرې ته، زه مجدي صاحب زموږ مشر ته زه احترام ورته لرم، او موږ نه خفه کېږو چې ته واقعیت دي، موږ نه خفه کېږو. ولې که حافظي صاحب وي، که زه یم، که هر څوک وي، زمونږ ضمیرونه هغه دي، یعنی بیداره دي، او زمونږ چوپ نسو پاتې کېدای. ولو که دام د سر په قیمت هم تمامېږي، که د اشرف غني په حکومت کې مونږ هغه وخت کې یو قانون و، یو مقررات و، هر څه و. مونږ بګراوند وګورئ، په همدغه رسنیو کې په تا باندې موم نیوکه کړې، په اشرف غني موم نیوکه کړې، په ټولو باندې کړې، حتی په جمهوریتو کې لغه نه وروسته بیا هم کړی. ولې مونږ داسې فکر کوو چې راځه د حکومت کې به هم یو قانون وي، یو اداره به وي، یو تشکیل به وي، یو نظم به وي، یو نظام به وي. ولې چې مونږ رسنۍ ته راووتو، مونږ خپل حقایق ویلې، زمونږ یا خوله چپ شوه، یا په خوله مو لاس کېښودل شو، او یا په مرګ تهدید شو، هاته ووهل شو، کورم تلاشي شو، جلا وطنۍ ته مجبور کړو. دا هیڅوک مونږ هیڅ وخت خپل وطن نه پرېږدو. دا په دې معنی نه ده چې مونږ که راغلي یو، مونږ خپل وطن هېر کړی. مونږ هم دا اوس هم له ډېرو نه ډېر فعالیت کوو په خپل وطن کې، او خپل خلکو سره همغږي لرو. چې کله یو قانون جوړ شو، یو حکومت جوړ شو، له تانه به مخکې مونږ هلته ناست یو. خپل هېواد هم ده، هېواد د مور حیثیت لري. که دا زه یمه، که حافظي خوري، که بل څوک وي، که بل څوک وي، هر څوک چې هر افغان چې په هر ګوټ ګوټ کې ده، چې کله به یو حکومت راغی، یو قانون راغی، او قانون د ځنګل نه وي، یو ځنګل غوندې نه وي، یو زندان غوندې نه وي، چې خلک ټول فکر کوي چې راځه افغانستان خو اوس امن ده، یو زندان کې هم امن وي. ول څه پلچرخي زندان وګوري، په دا شلو کلو کې امن و، یا د بګرام زندان وګورې امن و، ولی هلته ژوند نه و، خلکو خولې وتړلې، خلکو احتجاج وکړ، خلکو شکنجه شول. نو اوس هم افغانستان کې شکنجه روانه ده، زندان روان ده. او ته خپله هم مجددي صاحب ته کتاب ځای زه هم ما به دا خبره کول، ځکه هر څوک خپل هغه مجبوریانې لري، او هیڅ وخت نه خفه کېږو، او هیڅ وخت مونږ خپل هیواد نه یرو او نه هیڅوک میروای سي. که دا یا وخت موقعي سي، څاروان صاحب هم بهتر راځي او خپل وطن نه به خپل فعالیتونه مخته وړي.
ډېره مننه. سلامت اوسئ حبیبي صاحب. مجددي صاحب، دا چې له 150 تلویزیوني شبکو څخه اویا پاتې دي، تر اویا کمې پاتې دي، په داسې حال کې چې رسنۍ موسیقي نشي خپرولی، تفریحي پروګرامونه نشي خپرولی، فلمونه او سریالونه نشي خپرولی، فکر کوم چې لا هم زیات پاتې دي. فکر کوي چې همدا بیا نوري به هم که وضعیت په دې شکل دوام وکړي، دوام د خپل فعالیت ته دوام ورکړی شي، په داسې شرایطو کې به څه خپروي؟
بله، یو شی ته چې موږ دغه آخري څېړنه کې زموږ پام شوی دی، او زموږ څېړنو له امله موږ ته معلومه شوی دی چې اوس په خوښۍ سره چې د افغانستان رسنۍ یو بل بڼه ځانته اختیار کړی دی، هغه تعلیمي بڼه دی. او دغه برخه کې دا چې باید پخوا هم لرلی وای، چې وو خو دومره چې اوس ورته ډېر پام کېږي، هغومره پخوا دغه تعلیمي برخې ته پام نه کېدل. نو اوس دا خو ضرور دی، رسنۍ باید هره برخه ولري، سرګرمي ولري، دا یو ضرورت دی، او انسان هم ورته ضرورت لري. تفریحی دا ټول برخو، تعلیمی و دغه ټول برخو. مګر اوس چې یو خوا یو څه له لاسه ورکړی دی، بل خوا ځینې بیرته یو څه نور لاسته راوړی دی، چې هغه بیا هم زه دغه کوم، او دې باندې موږ کار لرو چې څنګه وشو کولی چې همدغه بڼې ته قوت ورکړو او دا پیاوړی شي. نو
هغه رسنه چې خپل محتوا له لاسه ورکړی دی، کدا تلویزیون دی، کدا رادیو دی، او یا دغه آنلاین هسته چې دی، دته زه په دې خوښ یم چې ځنه نړیوال بنسټونه هم ورته په دغه برخه کې پام زیات شوی دی، او موږ هم هڅه کوو چې دغه برخه پیاوړی کړو.
مثلا د دې تعلیمي برخې کې یو څه توضیح ورکړي چې مثلا شي آیا د سیشن خبروي لکه نېشنل جغرافیا چې خبروي، دا ډول فلمونه او سریالونه یا علمي او تحقیقي موضوعات کله ترجمه شي او خبره شي شاید د لوستو یا لیدونکو تند ماته کې.
دا خو ډیر خده زما غوښتنه د نوې کمیسیون د تخطی او نداد وړاندیز مو ورته داده چې دوی وشي کولای چې دغه اطلاعات فرهنګ وزارت په دې قانې کې چې دغه مسایلو ته زیاتره وخت ورکړي او اجازه ورکړي. نورو برخو لکه تعلیمی برخې دغه زموږ ځنې خواندې چې په کورونو کې د هغوی لپاره تعلیمی پروګرامونه زه دو دغه جمعه چې تیر شونه په جمعه کې زه خوست کې دعوت وم هوا رادیو کې التدیر یو ډیر دغه واچغه مغه ماته د فکر ورکړ چې دغه برخه پیاوړی کو البته دغه تعلیمی برخه یو رادیو فعال کړی دی ډیر اوریدین کې لري او ډیر ښه اغیز کړی دی البته د خوست خلکو باندې. نو دا به په ګډه رسنیو سره او د ځینې ملګرو زه نه وایم چې دغه ملګرو چې بهر ته تللی دی دوی، نو هماغسې شبیبي صاحب وویل موږ د دوی په مشوره هغه نورو ملګرو په مشوره موږ باید داسې یو کار افغانستان کې وکړو که هغه کې چې دننه دی او هغه کې که بهر دی، نو دغه زموږ ملک دی هماغسې چې هغوی وویل، نو که بهر وي که دننه دې باندې به کار وکړو، تعلیمي برخې او رسنیز برخې ټول په ګډه کار وکړو چې هغه یو خلاوی چې رامنځته کېږي رسنیو کې هغه د همدغه یو مفید او موثر لارې نه ډک کړو.
بله ډیره مننه حبیبي صاحب، په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟ دغه وخت کې چې په ډیرو شیانو باندې بدیز دی، داسې پروګرامونه چې شاید پخوا ورته شاید زمینه نه وه مساعده لکه د تعلیمي پروګرامونه، داسې پروګرامونه چې د خلکو سویه ورسره لوړه شي او ملایان هم ورسره مشکل نه لري، دې ته که رسنۍ پام وکړي شاید لیدونکي هم پیدا کړي. لیدونکي خو یوازې ناتونه نه اوري، یوازې سیاسی بحثونه هم ډیر نشي اوریدلی، خو یو ساعت نیم ساعت به واوري، دا ډول شیانو ته هم ضرورت لري.
بالکل، مونږ ښه پایلم په دغه تیرو لاسو کالو کې دلوده، ځکه مونږ د یوازینۍ رسنۍ وه په میدان وردګو کې چې خصوصي رسنۍ وه او یوازینۍ رادیو وه چې مونږ ډیر اوریدونکي درلودل. هغه هم وجه دا وه چې مونږ تعلیمي خپرونې درلودې، مونږ شعر شاعري درلوده، معلوماتي خپرونه درلوده، مونږ ناول درلوده او ډیر اپډیټ او کره معلومات مونږ خپرول، حتی ډیر مفید او د هماغه وخت مطابق. او یعنی ما مخکې ویل چې مونږ کوم خپل سکیجول چې مونږ اطلاعات فرهنګ سره شریک په هماغه وخت کې کله چې نوې اداره راغله هغوی تایید کړه چې د کې څونځه نشته، یعنی هغه د محتوا له وجې، یعنی دا ډیر ښه ده. د دې په ځای چې یو خو نعتونه دي چې دې ته مونږ څه نه وایو، هم د نعت یو ځینې شیان دي چې هغه نشول ګناه لري، یعنی هغه شیان چې ما یو بله لهجه پرې هغه کړی چې هغه تاسې اوس نه وایمه چې هغه ادبي سرقت ده، مثلا شعر کمپوز او یعنی د کمپوز او د طرز موسیقي او د ټول رخیصه یو ترانه په نوم په یې خیده ترانه چې دا د دې نشریدل که څوک اره رسنۍ نشوي پروګرام په ګناه کې شاملېږي او هم هغه حق د هغه سرقت ادبي په کې سوی ده، چې سرقت ادبي نشول خپله یو جرم ده په رسنیز ډګر کې، یعنی دا باید نشمه سي. نور تعلیمی برنامه باید زیات سي. اوس یو شی یو څنګه ډیره بل داد دا څاروان صاحب
چې وزګوري نور نور اسلامي نړۍ هغه څه هغه اسلامي سوریالونه هغه سوری اسلامي داستانونه چې نشروي دي تصویر او د غږ په هغه کې والدوی هغه سره ستونزه لري. هغوی وایي ستاسو هغه سوریالونه مه نشروي چې هغه کې ځینې چیرې د اصحاب یا د اصحاب کف مثلا همده رقم نور دی
پیغمبرانو
یوسف پیغمبر یوسف پیغمبر مثلا نور سریالونه دي چې هغه نشر ټول اسلامي نړۍ کې نشر کیږي. ته په آیفون 14 ګرځوي زیرې موټر ګرځوي تیاره کې ګرځي په دې کې ښه اپډیټ دی ولی په اسلامي علم او هغه کې به اپډیټ نه وي. خدا مې یو علم ده چې ته دغه خصه سالان بیا څنګه ته نوي نسل نور اسلامي اوماتو نوي نسل ته هغه کوي. مونږ خوریدلی چې به هغه درخم و درخم درخم خو زه ماته سلسله کرا تب قصه وکي خو چې ورز فلم وګورم تصویر وګورم ماته ذهن کې راځي چې په دغه تاریخ په دغه وخت کې درخم یو حادثه سی و خپل اسلامي او هغه خپل مذهبي موارد ته مونږ نه پریښودل کیږو. نو په داسې یو جامعه کې دا اوس سینما زمونږ بنده ده ولې بنده ده بای خو صحیح ده. ته شاهین صاحب ما کاوه ته بل چیرې راولې چې اسلامي سریالونه
ده. بله اما عموما دغه سریال په کوم هیوادونو کې چې سانسور ډیر وي خلک یې ځل بل ځای نه مغه شی پیدا کوي هغه شکل ګوري چې په دې کنټرول شوی شکل سره خو به هم دوی ځینې غوښتنې پکې انعکاس مومي. لیکن کله چې خلک مجبور شي چې هیڅ نه وي ځي ګاونډیو هیوادونو تلویزیونونو او رسنیو ته ځي له هغوی نه.
بالکل بالکل
بله
دا په شلو کالو کې په دالاسو کالو کې مونږ دا غږ کوو چې مونږ باید خپل هر څه خپل ولرو که په رسنیز ډګر کې که تصویري سینمایي هر برخه کې مونږ باید خودکفا شو. مونږ که غواړو استقلالیت ولرو مونږ باید فرهنګي استقلالیت ترلاسه کړو ترڅو سیاسي استقلالیت او اقتصادي استقلالیت ته ورسیږو. تر څو چې فرهنګي استقلالیت نه ترلاسه کړي چې سل کاله نور مونږ وهو او فتوحات وکړو غناري وکړو بیا به مونږ استقلالیت هر رقم چې لازمه ده نه ترلاسه کړي. دغه هیوادونه چې استقلالیت ترلاسه کړي هغوی فرهنګي او اقتصادي استقلالیت هم ترلاسه کړی چې اوس مستقل هیوادونه دي. مونږ غواړو چې مستقل هیواد جوړ شو نو باید مونږ خپل فرهنګ غني کړو او خپل رسنۍ غني کړو خپل رسنۍ او ژورنالیستانو او هنرمندانو د ټولو لاسنیوی وکړو.
ډیره زیاته مننه کور ودان ښاغلی نجیب الله حبیبي د ژورنالیست او د تجاله رادیو تلویزیون پخوانی رئیس هم دارست د خپلواکو خبریالانو د اتحادیه رئیس او په افغانستان کې د خبریالانو د نړیوال فدراسیون استازی حجت الله مجددي همدارست د افغانستان د خبریالانو د سازمان د ویاندې مرزی حفیظی څخه مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ. د خبرونه په دې وروستي شیبو کې د یو افغان خبریال نصرت الله شهاب کیسه درته اورو چې پېښور ته تللی دی او هلته کبار ټولوي د دې خبرې سره واوري.
بیانه په میکول به اسمو دا ورستا زما روغتیا یلا چکم دی دل خراب شو به مامدا کبار لټرول خو ولې دا چې و د رسنوي د سترګو پناو
د نصرت الله شاب کیسه هغه مهال رسنی سره شو چې د خیبر پختونخوا یوې سیمې ته رسنی خیبر نیوز یې پر ژوند راپور جوړ کړ. څلور ویشت کلن نصرت الله شهاب وایي که څه هم د ژورنالیزم په برخه کې لوړې زده کړې نه دي کړې خو په افغانستان کې له بېلابېلو رسنیو سره د خبریال په توګه کار کړی دی.
ما د خپل رادیو سره هم کار کړی دی د لوپټې په نامه یو ورځپاڼه کونړ هغه کې مې هم ټاپک لیکلی دی. نور هم مین اسلامي رادیو سره مې هم د ژورنالیست په حیث کار کړی دی.
نوموړی وایي پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو درې میاشتې وروسته د اقتصادي ستونزو له امله پېښور ته راغی او دلته یې هم لومړی د رسنیز کار هڅه وکړه خو په خبره یې چا لاس ور نه کړ.
د پاکستان مشهور ژورنالیست اسلم خټک کمران علی شاه چې کوم یو ژورنالیست هغه سره مې کوخه کاوه چې ماته په رسنیو کې د دې موقع او چانس راکړي کولی هغه به تر پلی ونه کو.
شاب اوس خپل ورځنی بوختي کیسه داسې کوي
کله چې د وخت لموز وکم بیا ځان برابر کم سهار نری وکم نو بیا خپل کار ته کوم. کله چې کار ته لاړ شم نو مازیګر شپږ بجو پورې ما یا زر روپۍ کړي یا نه سو یا تاسو.
شهاب وایي دا کار د وخت غوښتنه ده د ده غوښتنه نه ده. د نوموړي هیله لوړې زده کړې دي کوم چې د ده په خبره د اقتصادي ستونزو له امله ترې پاتې شوي دي. شهاب غواړي په لوړو زده کړو او ښه کار نه یوازې ده چې ځان ته ښه ژوند جوړ کړي بلکې د خپلې بېوزلې کورنۍ لاسنیوی هم وکړي.
موږ ته د خپل سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي راډیو د پیغام ثبتون کې ته په دې شمېره زنګ وهلی سئ او خپل پیغام ثبتولی سئ. شمېره دا ده 00422211415. شمېره بیا وایم 00422211415.